السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه سفی ولستان ایگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم نن سیشن به ده د وګي د ارلسما د سپتمبر دریمه پایل په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې لوک تر رسیدو درې کال وروسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجې خپل سره نیول او سانسور ته دوام ورکوي. د سازمان په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلی په 2020 کال کې د طالبانو لوک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا افغان خزي د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه خپل سره نیونې اجباري بيدرکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. د سازمان خبرداري ورکړي چې د وی خپلواک قضایي قوې نشټوالی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب کړی او قربانيان عدالت ته لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼې کې همدارس ویل شوی چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سندیزو په سندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سندیزو او زو په غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اګست له 19 تر 25 له افغانستان څخه تر 2000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 3000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستانه شوي. IOM پرون هم درز ویلي په دې ونی کې افغانستان ته د ستنو شوو کسانو په منځ کې 95% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، خو په همدې موده کې د وتلو کسانو 35% ایران ته تللي. د راپور له مخې په دې موده کې له ایران څخه 8000 ډیر افغانان او له پاکستان څخه تر 6000 ډیر افغانان افغانستان ته راستانه شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي له ایران څخه پرستانه شوو کسانو کې 80% ښځې او د 3950 کلونو ترمنځ کسان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي افغانان په عمده ډول د اقتصادي دلایلو، درملنې او د کورنیو د غړیو د لیدو لپاره ایران او پاکستان ته تللي دي. د پاکستان د سیړنی او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اگست میاشت د 2013 کال له جولای راپه دی خو د غیواد لپاره تر ټولو خونړې میاشت وه. د غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خبر کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېری امنیتي پیښې وشوې، خو د ورتیرو میاشت په طلب خبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې. د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خونړی و او په لړ کې 245 تنه وژل شوي دي. د دې مرکز پر اساس په وژل شوو کسانو کې 92 ملکیان، 45 پوځیان او 13 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي. منګولیا له 2002 میلادي کال راهیسې هغه ژمنې منلي چې د روم د کړندلارې غړي یې باید اجرا کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړندلارې ته په اشاره وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغر روښانه کړی دی. د همدارز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې نړیوالې جنایي محکمې د تحقیقات ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړی، دا لومړی ځل دی چې ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونه حالت لوستلای شئ. د سر راپور مو دا دی چې چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرائیلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ لري چې اوروزګان کې د رپورټ درته خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالی زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه درته سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
زه صفی الله ستنه زموږ د تای روشن په تخنیکي همکاري بیا هم دغه پروګرام ته راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریز په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې. خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډب کړې ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې له دې وړاندې سره مخالفت کړی دی نمونه نه دی یاد شوي. خویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوې چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي. نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی یا د ښځو ونډه په ټولنه کې یا د ښځې تعلیم دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوشلو مکلفوي او لکوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي د بشري حقوقو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول لپاره خو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد سوکال سوله ایز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په ځینو سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو ریپورت ته د پیښور خیبر میډیکل پوانتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړي. د پوانتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستانه پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوانتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوانتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوانتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پورا کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عظمت علي شاپ ریپورت کې.
د خیبر میډیکل یونیورسيټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نوي ورته په هنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې با خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمل اسناد لوج بورته په پا پاکستان کې په پا پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي. خوله دې پریکړې رستو به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي رستو خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو او دلته په پی خبر کې ورته پس د کړو کې ستونزې وي.
سب په جدي وخت کې ډیر په سخت وای سره مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي. بیا دلته په بازه په انتونو کې هغه نه پی او آر کارت او ایس ایس سی کارت غوښتنه کیږي خو چون کې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي مطلب د دوی شریعت افغان خاين پاغې ویلا ایڈمیشن ورکای او بل هم د احساس سره موږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره موکړه چې موږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وی چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسی نو باید زموږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي. بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائډ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زکونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو سانګو کې داخلي ورکړې دي. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زکونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زکونکو نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو پزدا کړو د بندیز رستو د ایم فیل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسيټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیاوي ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې د چنوي شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادۍ سره وشي نو دا به ښه خبره وي ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او که دا څومره هم وروسته کیږي او زندگی نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې نو دا په دې موقع هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او ان شاء الله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعہ ټلیفوني کومه رابطه چې د پاره هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولای شي او پخته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولای کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسيټي د سکالرشپ څنګه ویان عظمت علي مشال رادیو ته ویل چې د افغانانو د مادي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسيټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی، نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي، او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دی دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي، او په ټایم باندې دی دا ډیگری یعنی کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکٹیویٹیز او اوس اکیڈیمک تا میک اپ کلاسز او، نو پاره کې بیا دا فیصله شوه دا چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه داغه اپروول کیږي، الوبه امپلیمنٹ کیږي. خو دای د پاره سپیشل کلاسز چې کوم دی نو هغه په کیمیو کې ارینج کیږي، چې کوم سټوډنټ کمزوري دی او وایي ته په ټاپک کې مسلې دي نو خپل سپیشل کلاسز اغشته شي.
د پاکستان حکومت په کال 2009 کې د افغان زدهکوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ په نوم د مفتو زده کړو یو پروژه شروع کړی و. د روان کال د جولای په میاشت کې هم د پروژې دریم برخه شروع شوه، چې تر مخه به د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 4,500 افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي، چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاسټل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته خوږیست. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماخام باندې یوې چاودنې لکتر لګه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې جاته کړی چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږم یو ځای اړوند قلعه بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی، چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوي دي. همدارنګ د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکو هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښې عیني شاهدان او ازادي رادیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. ازادي رادیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راستول عکسونو کې ښکاري چې د پیښې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورونې د غړو په غوښتنه پرون سهار پیل شوې او د اسرائیل د کار د ستري محکمې په کوم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوز د یکشنبه پر ورځ ویل د شپږو نورو برمته او مړي د رفح په یو تونل کې موندلې دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورت کې له اسمت ساروانه ورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په خوشتنه پیل شوی وو، د دغه هیواد د کار د ستري محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایی کول وو. د کار ستري محکمه پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کړه او د حقوقي د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمه د حکم لمخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمه د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. شغله سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کارستر محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاو چې اعتصاب د حقوقو شرایط لپاره اړین و چې پکې د کارکولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپشتنو وشل شویو برمته او د جسدونو له مودل کېدو او په وړاندې لپاره خلار یونونو ورسته پیل شو.
حماس د امریکا او اروپا اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوز د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي يرغبلو مړي موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کې دولش مخ کې وشل شوی وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پانه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې شزی او درې ناری نه دي. د اسرائیل پوز یاتوی د غشپش کسان شای یو یا دوی ورځې مخ کې د حماس تل له خوا وشل شوی بی. د رفح په تونل کې د دغه اسرائیلي يرغملو د مړو له موندل کې دوورسته د یک شنبه په ورځ د یو سلو یو پاته برمته کورنۍ د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپل اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د يرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او احتساب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیشن مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستقولو سره خپل لاسونه د يرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خرغلاست وایم. په اول کې به د فوټسال میناوالو ته دا وایو چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القارئ سیالیو کې وکولای شول چې ګواتیمالا ټیم ته 15-0 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به څو ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا وته مده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه په ورځ به له استرالیا سره سیالی وکړي او د پنځمې په ورځ به بیا د کوربه تایلند په وړاندې لوبته ووزي. تمه ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو اورزګان ته په اورزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستي غوښتنه کوي. دوی چې د دولت له خوا د پلي کېدونکو اصلاحي پلان په ترڅ کې بیکوره شوی اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي دا وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم درې کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاری سیمې د ماستر پلان د فلیکې دو پاتې چاري بیا فیل سوي دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاری سپسیمه کې چې له کلون رئیسې په خپل سر ډول ودانۍ جوړې سوي د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ سوی وو چې بیا یې چاري نیمګړې پاتې سوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللې دي. حاجي محمدین چې خبرې نسی کولای کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وای کله نو موډی سره مرسته ونسی نو ژوند کول به ورته ګران وی
چې دا سرای جوړ کړی نو مخم د سرای نه درو خدا پاک بیا دا سرای وکړي اجي پله زلو نو دا اج صاحب چې دی یا نه درې زما اخشی دی نو بل پلا بیا په نقشه کې دا سرای ولاړی خو تاسو ویني دا سرای ګټ تللی دی او ژوند یو څه شامل نه دی نو دی دا زمر خور یالو نه لري نه لري دا اج صاحب وځ دیر به ول به ولادي ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولې دی نو وسته دی پکو کې دی ګولې په من لري.
په اخیر جمهوریت نظام کې د اورزګان ولایت سیمیزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر څلور زره جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخې معیاري سړکونه روغتیايي او ښوونیز مرکزونه جمعتون او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. پزل کریم د اورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدون کې دی چې د یادی اصلاحي پلان د پلي کېدو لامل کور تخریب شوی دی.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم، درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته شوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو، یا مثال یو شی ورکو، یا د کور مخته خیر غونډۍ غونډۍ پرتی دا واریکو.
د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي که څه هم د دی پلان په پلي کېدو خوشاله دي، خو وایي حکومت دي ژر تر ژره په یاد سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي. دی وایي اوس مهال کورونه تتلونکي لارې بندې دي او موټر تګ راتګ پرې نسي کولای. سیف الله چې د خیرو کاري سیمې اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانم سیفلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی، دا سردا وسه ګور د نقشې 400 نقشې راغلی دی، دا یو ور سره کې مشنه دی سلی چمر بازار ته وزمر دی نقشې استلی دی، دا غی ناکی غیر ناکی کورونه ونړی دی سرای نه ونړی، دا خار پرغز کې دا غی خراب راکې دی، یو دوغ نه نس کول چې خپل کور مخ مای سپاکی د خپل کور هیڅوک نس راوته ورور.
بلخوا د ترینکوټ شاروالی مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونو بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستي ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیقېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي.
نو ان شاء الله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ شاروالی ریاست مسولین هم عامو خلکو ستونزې ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی، نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. ان شاء الله د ترینکوټ شاروالی ریاست او د موسسات په همکاري به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې.
دا یادونه ور دي چې نه یوازې اورزګان بلکې د افغانستان ډېر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظر او امریکایي ډالرو په لګښت څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکتو غوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي.
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د ښه تطبیقولو او د امانتدارۍ او د ایماندارۍ غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکه ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو د ځمکه دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګی دی. وایي
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو، زه وزګارم دا کار به زه سره ډیر خوشاله شوم.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چاري پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 و